8 صبح با وقت افغانستان شد. فرید حسیفی در استودیو است، برنامه دیگر پیشکش میکنه.
ډیر مننه امید مرزبند رنو اوریدونکو، السلام علیکم. زه فریده حسیفی ام، طاهر روخان را سره په تخنیکی برخه کې مرسته کوي. خپل همکارانو سره استډیو ته راغلی او د دې ساعت خبرونه وړاندې کوم. د خبرونه په لومړی نیمایي کې راپورونه د افغانستان اړوند لرو، په دوهم نیمایي کې د ایران د روانې لانجې او همداشن د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام اوري. خو تر هر څه د مخه صالح محمد صالح د نن ورځې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
په تیرو څلور ویشتو ساعتونو کې په افغانستان کې یو شمېر بهرنیان وژل شوي. د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل ویلي دی هیواد د افغانستان خوندي ساتلو ته ژمن دی. او په عراق کې په دوو ځانوژونکو بریدونو او یوې چاودنې کې تقریبا شل کسان وژل شوي او د عراق د انبار ایالت والي ټپي شوی دی. زما سلامونه هم ومنئ. په پیل کې د افغانستان مربوطه خبرونه په تفصیل سره. په تیرو څلور ساعتونو کې په افغانستان کې یو شمېر بهرنیان وژل شوي دي. څلور سرتیري او یو خبریال چې ټول د کاناډا دي، پرون د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې په یو چاودنه کې ووژل شول. کندهار د افغانستان یو له ناکرار ولایتونو څخه ګڼل کیږي. تیره ورځ ناوخته بیا په خوست کې چې د پاکستان پولې ته نږدې پروت ولایت دی، په یو ځانوژونکي برید کې اته امریکایان ووژل شول. نړیوال راپورونه وایي چې دغه کسان د امریکا ملکي مامورین وو. په عین حال ناټو ځواکونه ویلي دي د افغان حکومت د هغه راپور په اړه پوښتنه کوي چې ویل کیږي څو ورځې مخکې بهرنیو ځواکونو په کونړ کې لس کسان له کورونو تر ایستلو وروسته په ډزو وژلي دي. په کونړ کې د ملکي خلکو د وژنې د پیښې په اړه د افغان دولت تحقیقاتي هیئت وایي د رواني اونۍ په سر کې دغه پیښه د بهرنیو ځواکونو لخوا دغه پیښه کې د بهرنیو ځواکونو لخوا وژل شوي کسان ټول ملکیان دي. دغه هیئت مشر اسدالله وفا وویل دوی د کونړ په نرنګ ولسوالۍ کې دغه پیښه د قربانیانو له کورنۍ سره وکتل. په عین حال کې د جمهور ریاست د مطبوعاتي دفتر لخوا په خپره شوې اعلامه کې ویل شوي چې جمهور رئیس حامد کرزي پرون د پیښه د قربانیانو له کورنۍ سره ټلیفوني خبرې وکړې. په اعلامه کې راغلي تحقیقات ثابته کړه چې بهرنیو ځواکونو د نرنګ په باډیل دره کې له دریو کورونو څخه لس تنه د باندې ایستلي او بیا یې په ډزو وژلي دي. پرون په جلال آباد کې په سلګونو محصلینو او په کابل کې یو شمېر خلکو د دغو عملیاتو پر ضد مظاهرې وکړې او د بهرنیو ځواکونو د خپل سره عملیاتو د بندیدو غوښتنه وکړه. د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل ویلي دی هیواد د افغانستان د خوندي ساتلو او باثباته کولو لپاره متحد دی او په راتلونکي میاشت کې چې د افغانستان په اړه په لندن کې یو نړیوال کانفرنس جوړیږي، باید په دې کانفرنس کې افغان ځواکونو ته د امنیت ساتنې د مسولیت سپارلو پریکړه وسی. د نوې میلادي کال په مناسبت د جرمني د صدر اعظم انګلا میرکل په پیغام کې ویل سی وی چې د دانې دی ویل سی وی چې جرمني به په افغانستان کې د خپل عسكر شمیر زیات کړي او کنه. میرکل ویلی دی په افغانستان کې د جرمني د پوځیان او ملکی قراردادیان ماموریت زموږ د ټولو لپاره مهم دی چې دوی په افغانستان کې امن او ثبات ایجاد کړي. ځکه د نوموړي په وینا د افغانستان ثبات د جرمني د ثبات او هوساینې سره تړاو لري. د جرمني صدر اعظم زیاته کړې په سیاسي لحاظ موږ باید وضعیت داسې جوړ کړي چې پر روانو کلونو کې افغانانو ته په تدریجي ډول مسولیت وسپارل شي. او د افغانستان په اړه وروستۍ خبر دا چې د دفاع وزارت ویاند ویلي دي چې د امریکا متحده ایالاتونه د افغان ملي اردو د پلو او هوایي ځواکونو د روزلو او په وسلو سنبالولو لپاره د 14 میلیارد ډالر ژمنه کړې ده. د دفاع وزارت ویاندوی جنرال ظاهر عظیمی زیاته کړې هیلمن دی چې د جنوري په 28مه د لندن په کانفرنس کې به د افغانستان د ملي اردو له زیاتېدونکو ځواکونو سره نور هیوادونه هم مرسته وکړي. په یوې وقفې پسې سیمه ییز او نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. سیمیز خبر هم د ناکراروی په اړه دی. په عراق کې په دوو ځانوژونکو بریدونو او یوې چاودنې کې تقریبا شل کسان ووژل سول او د عراق د انبار ایالت والي ټپي سو. پولیس وایي لومړی په چاودیدونکو موادو بار موټر له یوې پوستې سره چاودنه وکړه چې د انبار د والي قاسم محمد دفتر ته نږدې موقعیت درلود. پولیس وایي وروسته لاغه چې والی د پیښې د څېړنې لپاره سیمې ته راغی، په دې وخت کې بل تن چې پوځي دریشي اغوستی و او چاودیدونکي مواد په ځان پورې تړلی و هغه وخت بله چاودنه وکړه چې امنیتي ساتونکو دی راګیر کړی و. بل لوري ته د بغداد په شمال کې د موټر بم یوې چاودنې بیا اووه تنه عراقیان ووژل. راپورونه وایي دغه کسان د عاشورا له مذهبي مراسمو د راستنېدو په حال کې و. د سیمې خبرونه له ازادي راډیو څخه اوري. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ میلبند او پرون ویل یو بریتانوي پیټر موري چې په 2008 میلادي کال په عراق کې تښتول سوی و ژوندۍ خوشې سوی دی. میلبند ویل د بریتانوي دوه نیم کاله وخت په ویرې، عذاب او بې باورۍ کې تیر کړی. شپږ دېرش کلن موري چې پخوا د کمپیوټر تخنیکر و، هغه له څلورو بریتانوي ساتونکو سره په بغداد کې د وسلولو لخوا وتښتول سو. وروسته د هغه درې ساتونکي ووژل سول او د څلورم ساتونکي د استوګنې ځای معلوم نه دی. موري د تښتول کېدو په وخت کې په بغداد کې د امریکا له یوې مشورتي ادارې بیرنګ پوینټ سره کار کاوه. حسین کروبی چې د ایران د منځلاري مخالف مشر مهدی کروبی زوی دی، وایي د هغه پلار او د حکومت بل مخالف مشر میر حسین موسوی لا هم په تهران کې دي. پرون د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا وویل چې دا دواړه سیاسي مشران د ایران شمالي ولایت ته تښتېدلي دي. د سیاسي مخالفینو وی پاڼې رای سبز کې راغلي چې پاسداران انقلاب او د استخباراتو وزارت موسوی او کروبی د کلر آباد ښار ته بیولي څو د خلکو له غوسې وساتي، خو وروسته یې بیا خپل دغه راپور رد کړل او تېروتنه یې وبلله، خو تفصیل یې وړاندې کړ نه دی. دا راپور مستقلو سرچینو نه دی تایید کړی. په لسګونو زره حکومت پلوه کسان د مظاهرې په توګه د تهران کوڅو ته راووتل چې د اصلاح غوښتونکو د وروستیو مظاهرو غندنه وکړي. د تهران یو دولتي ټلویزیون وویل دغو کسانو ځکه مظاهره وکړه چې د بلواګرو هغو کسانو غندنه وکړي چې د شیعهګانو د مذهبي مراسمو ورځې عاشورا ته یې درناوی ونه ساته. د عاشورا پر مهال، یعنې د شنبې په ورځ، د مظاهرو پر مهال او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتو کې اته کسان ووژل سول. پرون د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهیي د شنبې د پیښې په اړه په لومړي ځل په همه وینا وکړه. هغه وویل د ټولنې یو حقیقت دا دی چې ځینو کسانو به د رژیم ملاتړ پرېښی وي او د مخالفینو لیکو ته به وراوښتی و، خو ده زیاته کړه چې دوه برابره خلک زموږ سره یو ځای سوي دي. ایران او قزاقستان دواړه د مطبوعاتو هغه راپورونه رد کړل چې ویلي دي قزاقستان به د ایران لنجمن اټومي پروګرام ته یورانیم برابر کړي. د یادې سوې معاملې له مخې به له قزاقستان څخه 1350 ټنه خالص یورانیم ایران ته ولېږل سي. د یورانیم مدني تیږې کېدای سي چې غني او بیا په اټومي وسلو کې وکارول سي. په ملګرو ملتونو کې د ایران استازي پرون یو بیان رویټرز خبري اژانس فاکس کړی او ویلي دي چې دغه راپورونه بې اساسه دي. د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکو ژمنه کړې چې د انټرنیټ لرونکو او انټرنیټي پاڼو پر کارکوونکو به کنټرول زیات کړي. نوموړي پرون وویل هغه کسان باید جزا وویني چې په انټرنیټي پاڼو کې درواغ او ناوړه تبلیغات خپروي. لوکاشینکو خبریالانو ته وویل په دې اړه یو لایحه د سه‌شنبې په ورځ جوړه شوې چې له مخې به د ټولو انټرنیټي خپرونو د انټرنیټ کارونکو او چلونکو پیژندنه ثبت او راجستر سي. وروستۍ خبر دا چې یو نړیوال مرستندوی کاروان چې په غزې کې د مرستې لپاره موظف سوی و بیا د سیمې پر لوري خوځېدلی. مصري مامورینو 1500 هغو موټرو ته د تګ اجازه نه ده ورکړې چې په زیات اندازه بشري مرسته پکې بار وي او ټاکل سوې وه د سره سمندرګي له طریقې غزې ته ورسول سي. د دې پر ځای مصریانو غوښتل چې دغه کاروان د مدین ترانې له لارې انتقال کړي. د افغانستان سیمه نړۍ وروستۍ خبرونه مل ازادي رسنیو څخه اوریدل.
اته بجې او اته دقیقې دي. د روانې خبرونې په سر کې په خوست کې د ویزن وژن کې وری په ترس کې د اتو تنو امریکایانو د وژنې په اړه اوري. په داسې حال کې چې امریکا او نور لویدیځ هیوادونه په افغانستان کې د سولې او امنیت لپاره په خونړۍ جګړه بوختي، چین هڅه کوي په افغانستان کې له اقتصادي فرصتونو استفاده وکړي. ولې افغان حکومت او نړیوال متحدین یې په دې وروستیو کې له طالبانو سره د خبرو پر اهمیت ډیر ټینګار کوي. په ایران کې له وروستیو مظاهرو وروسته د روانو لانجو په اړه تحلیلي مطلب لرو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام اوري. پرون ناوخته په خوست کې یو ځنوژن کې برید اته امریکایان ووژل. برید د بهرنیانو یوې اډې ته نږدې شوې چې په تیرو اتو کلونو کې د بهرنیانو لپاره دا یو له خونړیو بریدونو ګڼل کیږي. روان میلادي کال کې چې وروستۍ ورځ ده، په تیرو اتو کلونو کې د افغانستان لپاره تر ټولو خونړی و چې د بهرنیو ځواکونو تر څنګ د ملکي افغانانو تلفات هم پکې زیات و. سالی محمد سالی په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
په خوست کې د بهرنیو ځواکونو پر یوې اډې زنوژن کبرید اته امریکایان و وجل چې راپورنوي ټول ملکی قراردادیان وو. امریکایي چرواکی وی داړه د ملکی مامورینو مرکز چې د بیا رغونې د پروژو کارکونکو او ملکی قراردادیان پکې استوګنه کوي. رویټرز اژانس لیکي د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د نوې ستراتیژي یو برخه ده چې افغانستان ته له دې طریقې ثبات راوستل سي. یو امریکایي مقام پرون په کابل کې وویل موږ یوازې دا تاییدوو چې په خوست کې په یوه چاودنه کې اته امریکایان ووژل شول. د امریکا د دفاع وزارت ویلي په پیښه کې ځینې نور کسان ټپیان دي چې امریکایان یا هم د ناټو مربوطه مامورین نه دي، خو په دې اړه زیات جزئیات نه دي ورکړي. یو پوځي چارواکی وویل چاودنه په دې اړه کې دننه سوي، خو بل بیا تایید کړی چې چاودونکي مواد په یو واسکټ کې ځای پر ځای سوي وو. پرون بیا د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې د کاناډایي ځواکونو پر یو موټر ماین وچاودید. په پیښه کې څلور کاناډایي سرتیري او یو خبریال ووژل شول. ویل کیږي ځینې کاناډایان ټپیان هم دي. راپور نوې ورسته لاغه چې د طالبانو نظام رنګ سو په روان میلادي کال کې چې لای یو ورځ پاتې ده، دا ډول بریدونه د بل هر کال په پرتله زیات وو. د ملکیانو او پوځیانو تلفات هم ډیر زیات شول. د افغان چارواکو په وینا همدا تیرونی د کونړ د نرنګ ولسوالۍ په باډیل دره کې بهرنیو ځواکونو له دریو کورونو څخه لس تنه د باندې تر ایستلو وروسته په مرمۍ ووژل. په دې کال کې د ملګرو ملتونو پر کارکوونکو هم ځنوژنکې حملې وسوې چې پنځه مامورین یې ووژل شول او ګڼ نور یې ژوبل شول. تر پیښو وروسته د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون وویل افغانستان او پاکستان د ملګرو ملتونو ملکي مامورینو ته تر ټولو خطرناک ځایونه ول.
په خوست کې مو د څو امریکایانو د وژنې واورېدل. بلخوا په کونړ کې د ملکیانو وژنې مسلې د افغانانو غوسه راپارولې ده. پرون د کابل په خوشحال خان مینه کې د جمعیت اصلاحي جوانان لخوا په دې وروستیو کې د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې په تیره بیا په کونړ کې د بهرنیو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې د ملکي وګړو وژنه وغندل شوه. دغو ځوانانو په خپل یو ساعته مظاهره کې وغوښتل چې د دغو وژنو عاملینو ته د سزا ورکړي شي او بهرني ځواکونه دې هم له افغانستان څخه ووزی. په دغه مظاهره کې په ملي شورا کې د کونړ وکیلانو هم ګډون کړی وو. په دې اړه پام وکړئ له کابل څخه د حمیدی عثمان ریپورت چې د مظاهره کوونکو په غږ پیل کیږي.
د دغه مظاهره په ترڅ کې د افغانستان د جمعیت اصلاح د ټولنې په لسګونو غړو او په ملي شورا کې د کونړ استازو ویل چې په کونړ، لغمان او بغلان ولایتونو کې د بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې د وژل شویو ملکی وګړو وژونکو ته سزا ورکړ شي. دغه مظاهره کوونکو غوښتل چې د یو میکانیزم په جوړېدو سره د بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووځي او په خپل افغانان د په هیواد کې د خپل برخلیک په اړه پریکړې وکړي. په ولسي جرګې کې د لغمان استازي سید رحمان ویل چې دوی به له بهرنیو کونه او افغان حکومت سره د خبرو لارې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په اړه ژور فکر وکړي. یادول ورده چې په دې وروستیو کې د کونړ ولایت په نارنګ ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې یو شمېر کسان ووژل شو. د دولتي او ملي شورا د غړو په ګډون غپلاوي چې کونړ ته ورغلی وای چې په وژل شویو کسانو کې چشمیر لسو تنو ته رسیږي، ماشومان او د ښوونځي زده کوونکي هم شته. د یادول ورده چې په کابل کې د چهارشنبې د ورځې په مظاهرې کې د پوهنتون او ښوونځیو زده کوونکي هم شامل وو او ویل چې باید د دې پیښې او په لغمان او بغلان ولایتونو کې د هم د بهرنیو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې د ملکی خلکو وژونکو ته سزا ورکړ شي. مظاهره کوونکو د یو پریکړه لیک په ترڅ کې له ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو له سازمانونو څخه وغوښتل چې نور دې په پوځي عملیاتو کې د ملکی افغانانو د وژنې په اړه بې توپیره پاتې نشي. دا په داسې حال کې چې د ملي دفاع د وزارت وایان جنرال ظاهر عظیمی د چهارشنبه په ورځ خبري اعلان ته ویلي چې د کونړ په نارنګ ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې افغانان شریک نه وو، خو په کابل کې د نړیوالو سوله ساتو ځواکونو یو وایان بیا ویلي چې په دغه عملیاتو کې افغانانو د بهرنیو ځواکونو ملګرتیا کوله.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان حکومت او د امریکا په مشرۍ نړیوال متحدین په دې وروستیو کې له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو پر اهمیت ډیر ټینګار کوي. په دې اړه په بیلابیلو لویدیځو خبری رسنیو کې راپورونه خپاره شوي دي. د سولې پروسې ته د طالبانو د راجلبولو په اړه د همدغه تحلیلي مقالو څخه د یوې مقالې جزئیات رضوان مراد وړاندې کوي.
په امریکا کې خبریدونکو د مکلاچ ورسپانو ګروپ په افغانستان کې د سولې پروسې ته د طالبانو د راډولو په اړه په یو تحلیلي مطلب کې لیکي. د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر بارک اوباما د ستراتیژۍ یو مهم عنصر د سولې پروسې ته د طالبانو راجلبول دي. د امریکا پوځ په دې لړ کې لا د مخه د مناسبو فرصتونو په لټه کې دی څو د ټیټې او منځنۍ سطحې طالبان دې ته راضي کړي چې خپل وسلوال فعالیت بند کړي. د مقاله لیکونکي په افغانستان کې د امریکایي او ناټو د ځواکونو د عمومي قماندان جنرال ستنلی مکریسټل په حواله وایي د سولې په پروسه کې د افغان دولت د وسلوالو مخالفینو داخلول ډیر زیات اهمیت لري. مکریسټل ویلي په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د زیاتوالي یو هدف همدا دی چې د سولې په پروسه کې د طالبانو د جلبولو لپاره زمینه برابره شي. دا مکلاچ ورسپانه ګروپ وای د یو ثابته شوی موضوع ده چې ګڼ شمیر وسلوال د بیکاری، قومي شخړو او نورو مسئلو له امله د طالبانو او افغان دولت د نورو وسلوالو مخالفانو ډلو کې شامل شوی دی. د مقالې لیکونکي د سولې پروسې ته د طالبانو د راجلبولو لپاره د افغان ولسمشر د سلاکار محمد معصوم ستانګزی څخه په نقل وای پوس وخت کې په خپل د افغان دولت دننه او په نړیواله سطحه په پراخه اندازه د توافق موجود دی چې یوازې د پوزي عملیاتو لارې د افغانستان شخړه نشي حل کېدای. معصوم ستانګزی ویلي د دې پروسې د بریالیتوب لپاره دا مهمه ده چې افغان دولت او نړیوال متحدین ګډ دریځ غوره کړي. افغان ولسمشر حامد کرزی په وار وار سره د سولې پروسې ته د طالبانو د راړولو په باب څرګندونې کړې دي، خو په دې لړ کې د پام وړ کوم پرمختګ نه دی شوی. افغان دولت له دې نه مخکې پر خپلو هغو ژمنو وفا نه ده کړې چې وسلوالو مخالفانو ته د وسلو کې خودو او عادي ژوند ته د ستنېدو په بدل کې کړې دي. د مقالې لیکونکي وړاندې وایي د کرزی سلاکار ښاغلی ستانګزی ورته ویلي چې افغان ولسمشر اوس سولې ته د طالبانو د راوبللو پړه د پیل شو هڅو پوره ملاتړ کوي او په دې لړ کې د جنرال مکریسټل له سلاکار ګریم پلیم سره هم په تماس کې دی. ګریم پلیم چې د برتانوي خاص ځواکونو مشر پاتې شوی په شمالي ایرلند او عراق کې له وسلوالو مخالفانو سره د سولې د خبرو کافي تجربه لري. د ښاغلی ستانګزی په وینا د برتانوي ځواکونو دغه پخوانی قومندان له دې سره موافق دی چې سولې ته د طالبانو د راړولو د هڅو مشري باید په خپله افغان دولت پر غاړه ولري. د افغان ولسمشر سلاکار معصوم ستانګزی د مکلاچ ورسپانو ګروپ ته ویلي هغه طالبانو ته چې وسلک دي باید دا ډاډ او ضمانت ورکړ شي چې د دولت د امنیتي ادارو لخوا به نه وشل کیږي او نه به هم زورول کیږي. نوموړي له طالبانو سره د سولې د خبرو د بریالیتوب لپاره د پاکستان همکاري هم مهمه بللې او استدلال کوي چې کدی غړي طالبان وسله هم کېږدي د سرحد اغه ډورته بیا د فعالیت او ځان تنظیمولو زمينه برابر شي. د پاکستان پوسټر او سپورې د دغه هواد په خوره د میشتو افغان طالب مشرانو له کمال محمود عمر پر ضد کوم ګام نه دی اخسته او د مقالې د لیکونکو په وینا پاکستانی چارواکي اوس هم په دې ګمان کې دي چې طالبان به یو ورځ بیا په افغانستان کې واکته ورسیږي. د افغان ولسمشر سلاکار معصوم ستانګزی وای د طالبانو له مشرانو سره اوس خبرې کول لازمی نه دي، بلکې پکار ده چې د منځنۍ درجه طالبانو سره خبرې وشي ځکه چې په دې سره د مخالفانو د مشرانو فشار او زور کمیږي. دا مقاله لیکونکي په پای کې لیکي د طالبانو له مشرانو او مهمو قمندانانو سره د سولې خبرې او په سیاسي پروسه کې د هغوی د را داخلولو لپاره یو پراخ بنسټ ستراتیژي هغه وخت کامیابیږي چې پاکستان د پولي اغړه پر طالب مشرانو فشار زیات کړي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د افغانستان ولسی جرګې د چهارشنبه په ورځ لغرمي ورسته د خاري پراختیا وزیر ته کاندید انجینر د خاري پرختیا وزارت تکندید وبخې انجنیر یوسف پختون او د کار او ټولنیزو چارو وزارت تکندید محمد اسماعیل منشی خپل غونډې ته رابللی و ترسو د خپل کاري پلانونو په هکله جرګې ته معلومات ورکړي. لومړی د خاري پرختیا کاندید وزیر د تیرو 15 کلونو اجرات او ورپسې په راتلونکو 15 کلونو کې خپل پلانونه تشریح کړل. خو د کار او ټولنیزو چارو د کاندید وزیر توضیحات راتلونکو غونډې ته وزندل. تفصیل له کابل څخه د خان محمد سین په ریپورت کې.
د خاري پراختیا وزارت ته کاندید انجینیر یوسف پختون وویل په تیرو 15 کلونو کې د زوړ کابل نوی او لوی کابل لپاره په نړیواله سطحه پراختیايي پلانونه ترتیب کړي دي. د خاري پراختیا کاندید وزیر چې د چهارشنبه په ورځ ولسی جرګې ته د خپلو کاري پلانونو په حق له معلومات ورکول ویل چې سربیره پر کابل د هیواد سباندې سلویختو عمده خارونو ته هم ماستر پلانونه ترتیب شوي دي چې د دې خارګوټو د جوړېدو په نتیجه کې به خاري بیوزلی کم شي. د وویل
لوی ترین د ستاور چې موږ درو د لوی کابل لپاره د 8 میلیون نفوس لپاره یو تفصیلی ماستر پلان چې 3000 صفحې دغه متن دی. دا هغه په څنګ کې د موجوده کابل لپاره هم پلان جدا جوړ شوی دی. د نیمه کابل لپاره د سب ساحه هغه جدا جوړ شوی دی. دا دواړه یو ځای کې د نورو اضافه ساحو سره د لوی کابل پلان چې جوړ شوی دی دا په ملي ساته جوړ شوی دی. ان شاء الله چې په ډیر ښه ډول سره په انډستریل کنډیشن کې عملي شي.
د وبل ټول افغانستان په اته حوزو ویشل دی چې په ټولو کې خارګوټي د استوګ ډیکورونه پارکونه د سوداګرۍ مارکیټونه خونزي او جمعاتونه په پام کې نیول شوې دي. د زیاته کړه غواړي چې په لومړي سر کې د دې سیمو بنیادي چارې بشپړې او دې ته چمتو کړي چې خصوصي شرکتونه په کې پانګې واچوي. د خاري پراختیا کاندید وزیر لګن شمیر پښتنو سره مخ شو چې تر ټولو عمده پکې د دولتي ځمکو د غصبولو پښتنه وه. د جرګې غړي کبیر رنجبر وویل
یک
شما هم یو شمیر خارګوټي چې ستاسو اجازه او ویزه هم لري د خار جوړولو لازم اصول نه دی پلي کړي. آیا تاسو به دغه خارګوټو خاوندان سارنوالیو ته معرفي کړی او چا چې دولتي ځمکې نیولې دي له هغو سره به قانوني چلند وکړی؟ که تاسو وزیر شئ زموږ لومړی او جدي پوښتنه به په دې هکله ستاسو اجرات وي. یوسف پختون وویل په تیرو 15 کلونو کې د دولتي ځمکو د غصب 200 ډولونه کشف کړي دي او د کرنې او عدلیې د وزارت په مرسته ورته پلان جوړ کړی او تصفیه او بیرته اخیستو ته تدابیر نیول شوي دي. د ولسي جرګې د همدې ورځې په غونډه کې د ښځو چارو وزارت ته کاندید حسن بانو غزنفر هم د خپل وزارت 15 کلن پلان تشریح او د جرګې د غړو ګڼ شمیر پوښتنو ته ځوابونه وویل. د دا هم وویل د ښځو چارو وزارت یو پالیسی جوړونکی وزارت ده او د پلانونو پلي کېدو ته د دولت له نورو ادارو څخه مرسته غواړي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع. داسه حال کې چې امریکا او نور لویدیز هیوادونه په افغانستان کې د سولې او امنیت لپاره په خونړۍ جګړه بوختي، چین هڅه کوي په افغانستان کې له اقتصادي فرصتونو استفاده وکړي. چین د افغانستان د مسو د کاندې استخراج قرارداد ترلاسه کړي او په دې کاني کار پیل کړي دي. د موضوع امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو تحلیلي مطلب کې څېړلې ده. د دې تحلیل جزئیات جنقه الکوزي وړاندې کوي.
د لوګر د عینکو د مسو کان چې د کابل د جنوب ختیځ په شلمیلې کې موقعیت لري د نړۍ د مسو ډېرې غني زیرمې او اعلی کیفیت لري. دوه کاله وړاندې د چین میتالورولوژیکل دولتي کمپنۍ د عینکو په کان داوطلبي وکړه. په 3.4 میلیارد ډالر یې واخیست او له کاناډا، اروپا، روسي، امریکا او قزاقستان څخه یې داوطلبي وګټله. د تړون له مخې په راتلونکو 15 کلونو کې به چین د عینکو له کان څخه شاوخوا 11 میلیونه ټنه مس راوباسي چې دا اندازه مس د چین د ټولو زیرمو له 1/3 برخې سره برابره ده. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې متحده ایالات په افغانستان کې په میلیاردونو ډالر مصرفوي او د طالبانو او القاعده وسلوالو په ضد جګړو کې بوخت دي، چین د خپل اقتصاد د پیاوړتیا په مقصد د افغانستان د خامو موادو قراردادونه کوي. په بل عبارت د نړۍ ستر طاقتونه په افغانستان کې د امنیت مسلې ته متوجه دي خو چین د سوداګرۍ په غم کې دی. په واشنگټن کې د مرکزی آسیا او قفقاز د څېړنیز مرکز رئیس فریدریک سټار وای د چین دا عمل هغه متل ته ورته دی چې وای منډې بلالا وهي مړی به عبدالله وهي. نیویارک ټایمز لیکي د عینکو د مسو د کان معامله پیچلې بریښي او د رشوت ورکولو ادعاوې هم پکې شوي. چین ژمنه کړې چې د کان د استخراج په څنګ کې به د بیا رغونې مهمې پروژې عملي کوي. افغاني کارګر به روزي او دغه راز به افغان انجینران په کان کې په دندو ګمارل کیږي. ورځپاڼه زیاتوي افغانستان یوازینی هیواد نه دی چې د چین او امریکا ګټې پکې په تضاد کې واقع شوي. چین د عراق د تیلو په پروژو کې هم امریکایي کمپنۍ شاته کړي دي. چین دغه راز له اوږدې مودې راهیسې د ایران د طبیعي غاز د پیرولو تړونونه برابر کړي، خو ملګرو ملتونو د هستوي پروګرام د لانجې له وجې په تهران بندیزونه لګولي. چینایي کمپنۍ ژمنه کړې چې د عینکو د مسو د استخراج لپاره به د 400 میگاواټو په ظرفیت د برېښنا یوه دستګاه هم جوړوي چې کان ته د برېښنا برابرولو په څنګ کې به د کابل تیاره کوڅې او کورونه هم روښانه کړي. د برېښنا د تولید دا دستګاه به د ډبرو په سکرو کار کوي او د دې مقصد لپاره به چینایي کمپنۍ د عینکو د مسو د کان په څنګ کې د ډبرو د سکرو د کان استخراج هم پیل کړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه د چینایي کمپنۍ د یو افغان قراردادي نورزمان ستانکزي خبره راخستې چې وایي چینایان هوښیار دي. دوی د افغانانو په څیر جامعه غوندي د امریکایانو په خلاف یونیفورم نه لري او له ځایي خلکو سره ډیر ښه سلوک کوي. نیویارک ټایمز لیکي د امریکا متحده ایالات اکثر وختونه جنوب لویدیځ آسیا د خپل امنیت لپاره یو ګواښ بولي، خو چین یې له اقتصادي فرصتونو څخه تل ګټه اخیستې ده. پاکستان چې له هند سره د کشمیر په سر د اوږدې مودې دښمنۍ لري، له چین سره یې په تیرو څو لسیزو کې دوستي ټینګه کړې ده. چین د پاکستان د ګوارډر بندر جوړ کړی او تمه ده چې د منځني ختیځ تیل او غاز پرې د همالیا له لارې انتقال کړي. افغانستان چې له ایران او پاکستان سره ګډه پوله لري، په تیرو څو کلونو کې د چین زیاته توجه جلب کړې ده. ورځپاڼه لیکي د لوګر په عینک سیمه کې د مسو ټوټې له نن څخه 2300 کال وړاندې د الکساندر کبیر پوځیانو مندلې وي. په 1909 میلادي کال کې شورویانو د عینکو د کان سروې وکړه، خو استخراج هیڅکله هم نه پیل شوی.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
په لویدیځو ورځپاڼو ګارډین او فاینانشل ټایمز کې د افغانستان په اړه په دې وروستیو کې د خبرو شو مقالو لنډیز جنقه الکوزیر اوروي.
یو ټولنه هغه وخت سوکاله او آباده کیږي چې اساس په امنیت ولاړ وي. مونږ په تیر چې دا بری په 2010 کال کې تکرار کړو. دا په انګلستان کې د خبرېدونکو ورځپاڼې ګارډین د یو تحلیلي مضمون سره لیک دی چې په یو برخه کې راغلی د طالبانو د رژیم له نسکورېدو راهیسې په افغانستان کې د نظر وړ بدلون رامنځته شوی. له 2001 کال راهیسې د ښوونځیو د زده کوونکو شمیر له 1 میلیون څخه 6 میلیونه او 6 لکو ته پورته شوی او په نورو برخو کې هم د نظر وړ پرمختګ شوی دی. ګارډین لیکي انګلیسان د تروریزم د له منځه وړلو او د متحدینو د امنیت په مقصد افغانستان ته تللي دي. مونږ انګلیسان به تر هغې پورې له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړو چې افغانان په خپلو پښو ودرېږي او د دې هیواد ملي پوځ د خپل هیواد د امنیت ساتنې جوګه شي. ورځپاڼه زیاتوي مونږ وضع سمه ارزولې او په دې کار کې مو له خپلو تیرو تجربو څخه کار اخیستی. په دې معنی چې مونږ له یو سنجول شوي پلان سره 2010 کال ته داخلیږو، داسې یو کال ته چې په زیاتو منابعو او عسکرو سره به زیاتې بریاوې ولرو او خلکو ته به د امنیت برابرولو کارونه هم ښه شي. ګارډین ورځپاڼه د مضمون په وروستیو کرښو کې لیکي د ائتلافي ځواکونو په غښتلتیا په افغانستان او سیمې کې د یو دوامدار امنیت او ثبات لپاره سیاسي او مالي ژمنو ته په کتنې د ناکامۍ په اړه اصلا باید فکر هم ونه شي. په انګلستان کې بلې خبرېدونکې ورځپاڼې فاینانشل ټایمز په وروستۍ ګڼه کې روم اوباما ته د محدودیتونو درس ور په زړه کوي تر سرلیک لاندې یوه مقاله لیکلې او د پیل په کرښو کې لیکي د 2010 او 2013 پیړۍ په کلونو کې د فرانسوي ډیپلوماټانو ترمنځ دا خبره او کنایه مشهوره و چې په نړیواله ګډوډۍ کې د لومړیتوب انتخاب ډیر سخت وي. د یو خپلواکه هیواد حکمرانان چې په ظاهر کې ډیر قوي او قدرتمند ښکاري هم سختو پریکړو ته اړ کیږي. غوره به دا وي چې سیاسي مشران د کار په پیل کې فکر وکړي چې کوم کارونه ترسره کولی شي او کومې په وس کې نه دي. فاینانشل ټایمز لیکي یو نوی جمهور رئیس او یا مشر ته باید مشوره ورکړل شي چې له بهرنیو بلاګانو سره د مقابلې په مهال دی د هیواد په داخل کې د زیاتو بدلونونو او کارونو د ترسره کولو ژمنې نه کوي. دا عمومي اصل چې وای په یو وخت کې باید په څو جبهو کې ونه جنګیږو د جمهور رئیس باراک اوباما د کار د پیل حالت و. ورسپانه لیکي آیا واقعا جمهور رئیس باراک اوباما په دې فکر دی چې کولای شي په یو وخت کې د خپل هیواد د روغتیایي بیمې پوهنې او د اقلیم د بدلون پروګرامونه به عملي کوي او د مالی بحران چاره به هم کوي او په عین حال کې د افغانستان او عراق په دوو جګړو کې به بری هم حاصلوي؟ فاینانشل ټایمز بیا هم پوښتنه کوي که چیرې د واشنگتن د منابعو د ویش له وجې یو غمجن حالت رامنځته شي بیا به څه کیږي؟ په ځواب کې لیکي په داسې یو حالت کې به په نړۍ کې د امریکا د قوت او کمزورتیا مسله مطرح نه وي، دغه راز به امریکا سازشونو ته مجبوریږي او یا به په ځینو ځایونو کې یو څه بریالی او په ځینو کې ناکامه کیږي.
د خبرونه دوهم نیمایی ته نږدې شوی او په دغه برخه کې د ورکوشو عزیزانو او دوستانو پروګرام لرو. هم د ایران د روانه لنجې په اړه تحلیلي مطلب لرو، خو ساعت ګورم اته نیمه بجې کې دونکو دی سالی محمد سالی استډیو ته راغلی دی او د نن ورځې د مهمو خبرونو لنډیز راوړي.
په تیرو څلورویشت ساعتونو کې په افغانستان کې اته امریکایان او پنځه کاناډایان وژل شوي. په کونړ کې د ملکي خلکو د وژنې د پیښې په اړه د افغان دولت تحقیقاتي هیئت وایي د رواني اونۍ په سر کې په دغه پیښه کې د بهرنیو ځواکونو لخوا وژل شوي ټول کسان ملکیان دي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ویلي دي هیواد د افغانستان د خوندي ساتلو او باثباته کولو لپاره متحد دی. په عراق کې په دوو ځن وژونکو بریدونو او یوې چاودنې کې تقریبا شل کسه وژل شوي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر وویل یو بریتانوی پیټر موري چې په 2008 میلادي کال کې په عراق کې تښتول شوی و ژوندی خوشی شوی. حسین کروبی چې د ایران د منځلارې مخالف مشر مهدي کروبی زوی دی وایي د هغه پلار او د حکومت بل مخالف مشر میر حسین موسوی لا هم په تهران کې دي. په لسګونو زره حکومت پلاوه کسان د مظاهرې په توګه د تهران کوڅو ته راوتل چې د اصلاح غوښتونکو د وروستیو مظاهرو غندنه وکړي. د ایران او قزاقستان دواړو د مطبوعاتو هغه راپورونه رد کړل چې ویلي دي قزاقستان به د ایران لنجمن اټومي پروګرام ته یورانیم برابر کړي. او د بیلاروس ولسمشر ژمنه کړې چې د انټرنیټ لرونکو او انټرنیټي پاڼو پر کارکوونکو به کنټرول زیات کړي.
سالی محمد سالی و چې مهم خبرونو لنډیزی باورو او وی ویل چې پرون په خوست کې اته تنه امریکایان په یوې چاودنې کې وژل شوی دي. د خبرونې په دوهمې نیمایي کې د ورکوشو عزیزانو او دوستانو پروګرام لرو، خو تر هغې د مخه د ایران په اړه. په ایران کې د حکومت ضد مظاهرو او د اصلاح غوښتونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ تاوتریخوالی په پراخ اندازه زیات شوی دی. دغه بحران د عاشورا په مناسبت د غونډو او لاریونونو په مهال لا پسې زور اخیستی. وال ستریت ژورنال ورسپانې د ایران د تازه تحولاتو په باب یو تحلیلي مقاله خبره کړې چې مهمه برخه ردوان مراد راوړي.
په ایران کې شپږ میاشتې وړاندې د ولسمشرۍ له لانجمنو انتخاباتو وروسته د حکومت د مخالفو ګوندونو پلویانو په تهران او نورو ښارونو کې د پراخو مظاهرو پر مهال د درغلیو پر ضد شعارونه ورکړه او په همدې سره په دغه هیواد کې د اصلاح غوښتونکو شین پاڅون پیل شو. وال ستریت ژورنال ورسپانه د ایران د حالاتو په اړه یو تحلیلي مطلب کې لیکي مظاهره کوونکي اوس یوازې د ډیموکراټو انتخاباتو ترسره کېدل نه غواړي، بلکې هغوی اوس په ایران کې د اوسني رژیم د بدلون غوښتونکي دي. د مظاهره چانو په خوانی شوار چې ویل به زما رایه چیرته ده اوس بدل شوی. اوس دوی د ایران ستر مذهبي مشر علي خامنئی ته د قاتل خطاب کوي او د هغه واک غیر قانوني بولي. مظاهره کوونکي اوس وایي دوی نه لبنان غواړي او نه هم غزه، بلکې د یو آزاد ایران لپاره ځان قربانوي. د ایران د حکومت مخالفان له رژیم څخه غواړي چې په عراق، لبنان او فلسطین کې د دوی په وینا له تروریستي ډلو سره مرسته بنده کړي. ورځپاڼه وایي په زور او تاوتریخوالي سره د مخالفو د سوله ییزو مظاهرو په ځپلو سره د ایران مذهبي مشر خپل راتلونکي هم له خطر سره مخامخ کړی دی. دا ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته یوازې په جون او جولای میاشتو کې ایراني ځواکونو شاوخوا 15,000 مظاهره کوونکي ونیول او ګڼ شمېر نور بیا د تاوتریخوالي په نتیجه کې وبشل شول. دغه زور زیاتی او تاوتریخوالی د ایران د رژیم اعتبار ته سخته ضربه ورکړه. د وال ستریت ژورنال ورسپانې په وینا نور نو د ایران خلک د دولتي رسنیو پر دې پروپاګند چې اسرائیلو او برطانیې په ایران کې روانه شخړې پارولې دي باور نه کوي. له مظاهره چانو سره د چارواکو او زندان د مسؤلانو بد چلن چې په خوا وختونو کې به خلکو پرې یقین نه کو اوس بله بڼه غوره کړې ده چې په نتیجه کې نه یوازې خلک د حکومت پر ضد پورته شوي بلکې د ایران له حکومت څخه د دینی مراجعو او حتی د یو شمېر امنیتي ځواکونو ملاتړ هم مخ په کمېدو ده. د ایران ګڼ شمېر آیت الله ګانو د مظاهره چانو پر وړاندې د حکومتي ځواکونو تاوتریخوالی او زور زیاتی غندلی او دا عمل یې غیر قانوني او غیر اسلامي بللی دی. خو د مقالې د لیکونکي په وینا دا په دې معنی هم نه ده چې په اسانۍ سره به د ایران اوسنی رژیم له منځه لاړ شي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه لیکي د تیرو شپږو میاشتو په موده کې ایراني رژیم په دراماتیک ډول ځینې فعال او مهم مسؤلان هم بدل کړي دي. په ایران کې د ستر بحران او د حکومت او پوځ ترمنځ د پیدا شوو اختلافاتو سره سره بیا هم ولسمشر احمد نژاد ځان لپاره داسې دلیل نه ګوري چې پر اساس یې ځان کمزوری او یا هم غیر قانوني وبیني. د مقالې د لیکونکي په وینا احمد نژاد ته د ایران د خلکو او د مخالفو مذهبي مشرانو رضایت مهم نه دی، بلکې د احمد نژاد له نظره الله تعالی ته د هغه وفاداري د نوموړي قانونیت تثبیتوي. وال سټریټ ژورنال د مقالې په پای کې لیکي د تاریخ په دې مهم پړاو کې لویدیس پرته له دې چې د ایران د رژیم د مخالف زرغون انقلاب څخه ښکاره ملاتړ وکړي بل لار نه لري. ورځپاڼې په پای کې په ایران کې د وروستیو مظاهرو پر مهال د امریکا له ولسمشر څخه د مظاهره کوونکو د غوښتنه او شعار نقل کړی چې ویلي دي اوباما ته د ایران د رژیم پلوي کوي او که زمونږ. د مقالې د لیکونکي په وینا که اوباما له ناسم اړخ نه ملاتړ وکړي نو تاریخ به په اړه په اسانه قضاوت ونه کړي.
د اوونه تر اوو او ورځې په اونۍ کې
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو سلامونه مې ومني. دا د بیا هم د تاسو ورکشوي عزیزان لټو. ګران اوریدونکو محترمو دوستانو، کله چې تاسو خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل پیغامونه پرېږدي، لیکونه او ایمیلونه راولېږي او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. دغه د ورکوشو عزیزانو او دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام تر پایه سره واورو. کېدای شي چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورکوشو عزیز یا دوست پیدا شي. د ازادي رادیو څخه د ورکوشو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00422 14 45 15. ګران اوریدونکو محترم دوستانو، تاسو له ازادي رادیو څخه د ورکوښو عزیزانو پروګرام ته غواګی یاست. د نن ورځې په پروګرام کې د تاسو ډیر تلیفوني پیغامونه موږ ته رسیدلي دي. همدارس داسې یو پیغام هم لرو چې یو ورکوښو عزیز پیدا شوی دی. په څنګ کې بیا هم داسې تلیفوني پیغام لرو چېرته چې یو اوریدونکي ازادي رادیو ته تلیفون کړی خپل ورکوښو عزیز لټوي خو د تلیفون شمیره یې له یاده وتلې ده. نو ګرانو دوستانو، راځي چې د نن ورځې پروګرام له دغه پیغام سره پیل کو. په کوم کې چې یو اوریدونکي ازادي رادیو ته تلیفون کړی دی او د یو ورکوښو عزیز په اړه معلومات لري، د دې پیغام به یو ځای سره واورو.
السلام علیکم. د لغمان ولایت جلیلاله نفر جقد لري تور پای چور استرګ لري کندز ولایت د خان آباد ولسوالۍ ده. مینې نادر ده او کله په بل نام هم ځان پېژني. خبرې مخکې نه کولې، اوس خبرې کوي په فارسي. یو که چا دوست چې په دغه شماره دې زنګ وي 00 78 48 2500.
ګرانو دوستانو محترم اوریدونکو، اوس راځي چې هغه تلیفوني پیغام واورو کوم چې ازادي رادیو ته رسیدلی دی. دغه اوریدونکو خپل ورکوښو عزیز لټوي خو په پیغام کې د تلیفون شمیره له یاده وتلې ده. اول به د پیغام واورو، پس له پیغام وځه تاسو ته د دغه ګران ورور د تلیفون شمیره ووایم.
تاسو
که هر
سره دغه سره معلومات لري د انډوان دغه پیغام اوري دغه معلومات کی مشترک یو لاک افغانې د شرینه وسره کتا سره دغه ګران اوریدونکو د ورخښوی عزیز پاک معلومات لري کولای شي چورته په دې شمیره تلیفون وکړي د تلیفون شمیره 0093 د افغانستان کوډ ده و 0 8 3 5 15 1 15 8 د تلیفون شمیره به یو ور بیا وایم 0 0 9 3 و 0 8 3 5 15 1 15 8. گرانو اوریدونکو محترم دوستانو وسوار ورسید هغو تلیفونی پیغامونو ته په کوم کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان لټوي نو قلم او کاغذ تیار کړئ چې د تلیفون شمیرې ولیکئ کېدای شي چې په دغه پیغامونو کې مو کوم ورک شوی عزیز وي پیغامونه به یو ځای سره واورو
سلام علیکم زه له وایټ پکتیا څخه خبرې کوم ایمانم مرید او رحمان ده ما یو خوري چې تقریبا درې کال کېږي چې ورک ده که چېرته چاته معلومات چې یو په حق باندې نو په دې ټلیفون نمبر باندې دې زنګ ووهي چې تر اوسه څوک نه وي ډبل صفر څلور اریا یوولس رحمان
زه سید ډاکټر هغه د هنمن ولاد کریستو څلور نه خبر کوم موږ یو ورور د سید احمد په نامه د درې کال کې د چوتې کچېره هر چا ته د په حق نه معلومات وي چې موږ په دغه شمه باندې ځم غوي چې پر وسته ونه وي نه څه وتراته څلور ساعته څلور او یا په خپل شمه باندې چې پر وسته ونه وي څلور ساعته وتراته څلور څنګه نه وي
یار اجازه آزادی کا سلامونه رسوم د مهنم بابا جی مثلا د شانتوب لخوانه خبر شانتوب لسان خبر کوم او ولایت کندو څلور سوالي خرابات د ما یو 15 د کال کې یو تر ورځ د داسکرین خراب و واخله نو که دا هر څه مثلا موږ ته په ولا غوله وزنګ یو پیدا وکړي زه دا لاره شیرین لري او نوم یې رحمدین ده او په دې شمره د منتظر راغلی 1799 کاستا 45 دوه سلام را دي آزادی
ازمر یو انډوال ورکتی په نامه د باران د خدایرام زوی دی د چری د ولایت ولسوالی شوري د سریاب د کلی دی دلته مساجان ور دی ډیر ورته انتظار دی السلام علیکم ازمر را کډی په شماره ده چې پر دریا سوا دوا دریا سوا تا چا نونس پنځوس چې پر دریا سوا دوا دریا سوا تا چا نونس پنځوس
بله زه چې زمان امینی د ارګون نه قرقنه د څلور سفاتل طرف تمات کیم زما ورو ده نګرمان هغه خو دې د دوه کال کیږي کته زما راګوري او یا څه په پټې زما د ورور ماته د پردیش نه زنګ و هي چې پر اوسه یو تی یو یو دې
الو سلام علیکم زه سید احمد شاه د غزنی د ولایت د ناوی د ولسوالی د ملک دین وسیدم کوم زمانه کې د ادمامت په نامه د نه کال کېږي د کور څخه نه درک سوې د کتم سره د ټلیفون په دغه شمیره علي کټنګ کې سپر سپراته نه وی نه سو ولس نه سو دنه وی سپر وته وشکوته لوي خیر نه ستای د خپل ستای د توجه څخه یو جان مننه و سلام
د دې لوګر دی ولایت دی برکی برک دی ولسوالۍ بیا چې سیدامین دی کله اوسیدونکو یم زه ځوانم ببرک سلطان محمد زویم ما ورور لاس کاله مخ سیران تسلی یو د اصفهان شهر کې وو زه می عبدالمؤمن د فقط جګ ده په چټ کې هم خال ده او په یو ښه یو کې ما ته سیو به ته جوړ سیر ده د دې په اړه څوک معلومات لري یا دې زما خبرې اوري زه اوس اعلان تو کوټه کې وسم زما سره دې په دې نمبر روټي لیپنو کې سپر درېسو درې دې وسواتیا دو پنځو سینځو سرویس یو لري بیا تکراروم په پر درېسه و درې دېش و سواتیا دو پنځو سینځو سرویس بل شماره ده په پر درېسه و او اته دېش درې دوه واري په پر شکوینه بیا تکراروم په پر درېسه و او اته دېش درې سوا شکوینه والسلام
زاد المالك لكندار ولا زري ولسواري سر ساس تليفون فني كيام زما يورات بعد الخالق فنام لا تبقى على شيء جيت لكورة سندارة كسوي دي يار مسلمان روت كذا دو الخالق باك لما المات جد زنهرباني دم خي تليفون فدالله مش ميرو تماس ونسي سبر وصفة دجير تنزيش فتاكيا دوما فتا سبر عليا دجير نتنزيش تنزيش
السلام علیکم آزادی راڈیو ٹولی سر کون گت سلام سات دو سلام ازما یو دترو زوی دی انجینئر منتاز پرامد ہے دمے عبد القدیر زوی دے کامی ول سوالے دے منرال ولایت دے کندو دے کرے او سجن کرے یو کال مکہ دے بدخشان ولایت کی دے درا کشے دے کہاں چا دا بجے اپنا معلومات دی دے نمبر تو دفن دے جان گو ہے اے پکڑا او دے سے پر وا گیا ات پان رو سنجنوی سرو سوا اویا ریکن نمبر یو زر بیٹے چاروں سے پر وہ آویا پتا پاندو سنزن اوی سلو سو آویا دو نکی تو دن خبری کن والسلام
دیمان منظور احمد دے دیمان وقا دے دا نس کالکی یورک دے دی دیران پشار باستان کی یورک دے نمی عبد المبین دے دی پلار نمی سلطان محمد دے یورور نمی ببرک دے دی دی پاری سیب تک معلومات لری موږ دې په دې نمبر زنګ وی سپر درې سوه وو اته ډېر درې سوه شپږ نوي وسلام
زه د امیرخان په نامه یو زوی مې دی ورک دی چا ته یې معلومات دي یو په دغه شماره دې ما ته زنګ ووي سپر درې دوه درې بیا دوه بیا سپر بیا دوه بیا درې بیا نه بیا پنځه
ہلو السلام علیکم زدا پہ خبر ہے محمد فہیم خبر حکوما جمع رکشے مختی نم محمد فہیم دے اور دفتر میں محمد قاسم دے اور اللہ سے ورشی شہر کی منگل دی زنگ وہی صفر یو سر یو صفر یو سر یو اتا کیا یو نبی یو سر پنجوس دویم شمیره را سره ده سپر یو سره دریس و یو حتس و نه نوی دریش پیتا شپک شپک شپیتا که دا چه جار پلاس ورشی نو شل روپی دا غا انام دا و پی خورت دی منگ دا دی نام کنیره تلاو دی
ما یو روار دا نمی عبد المبین دا دی سلطان محمد زوی دا دا ایلس کالا لما خیران تتللی و هغه ځای کې نه درک سوی ده که څوک دې په اړه معلومات لري یا دای اوري ما ته دې په دې شمانه ټلیفون وکړي صفر درې سوه درې دېرش اووه سوه اتیا دو پنځوس پنځه څلوېښت یو ورې بیا وایم صفر درې سوه درې دېرش اووه سوه اتیا دو پنځوس پنځه څلوېښت زما نوم ببرک ده زه د سریاب روډ کلي دوست اغا نه خبره کوم
زما ملت خان منگل پکتیا والے جنخیر والے سر سے ہم تماس والے ہیں زمین کے استاد حنیف گل نمی کی تصویر میں حنیف گل رہے صبح پاکستان کے مہاجر و نہ مشتے بھائی زمین کا دس رکھا ہوا نہ مشل قصبہ پاکستان تاولاد نہ دو کال کی گئی سے اس بارے کے معلوم نہ تھے کچا تھا پتہ بھی اور یہ زما غلط میرا پخلا آئی پتہ میرا دماغ زنگ وہ ہے بے پرواہ یا صفر صفر صفر
السلام علیکم دماغ یو غدیر اجت خبر کیا اور کوم احمد اللہ دا ملا احمد اللہ زی دا احمد اللہ ورور دا زمزم دا کلی وسیدون کی دا او بند ولسوالی پنځه دېرش کاله کېږي چې دی له کوره نه درکه شوی ده او هېچا ته درک نه ده معلوم که چا ته معلومات وي یا دا اعلان دی پخپله اوري نو ازادي راډیو ته دې خبرتیا ورکړي زما سره دې په دې نمبر باندې تماس ونیسېږي صفر اویا دو شپېته اویا شپږ سوه درې اتیا په دغه نمبر دی له مونږ سره تماس ونیسېږي
ہلو السلام علیکم رواد المالک میں کندھار والا زڑے والے سر سر تماس کیا زما یو ورور چې د عبدالخالق په نامه دا دوه کاله کېږي چې د کوره څه نادرکه شوی دي. هر مسلمان ورور ته د عبدالخالق واخله معلومات یې د ټلیفون په ډاله نیسي نورې د تماس ونیسي. فکر وسه دوه دېرش پنځه ویشت اتاسیا اومه سیمه رسې پر اویا دېرش نهه څلوېښت څلور اویا پنځه.
سلام احمد لایک واردک دی د ما یو تره د ماین په نامه چې اته کاله کېږي بې درکه شوی دی. که چاته یې درک وینو موږ ته د ایران ته به دوه شماره تلیفون وکړو، صفر صفر نه اته نه یو درې نه صفر نه اووه څلور شپږ اووه.
د عبدالرحمن پیغام، زه د اصلا د ننګرهار ولایت د خوږیانو د ولسوالۍ د بر بهار د قرې نه تاسو ته زحمت در کوم. قدرمنو، زما یو ورور چې باز محمد خان د لال محمد زوی دی، اصلا د ننګرهار ولایت د خوږیانیو د ولسوالۍ اوسېدونکی، چې تقریبا دېرش کاله کېږي چې د کور نه وتلی او نادرکه دی. اول یې په مسکو کې تحصیلات وکړه، بیا د ډاکټر نجیب الله په وخت کې د هالند هېواد ته تللی و. دی په دې دیارلس سوه اته اویم کال کې، یعنې لس کاله د مخه، د تلیفون په رابطه پیدا شو او تقریبا بیا دوه کاله مو ورسره په ارتباط کې وو. بیا وروسته بېرته لادرکه شو او ویل یې چې د مور ژوندي معلومات نه لرو. څوک د ده په هکله معلومات ولري نو په دې شماره دې زموږ سره په ارتباط کې شي. صفر واویا اتیا دوه څلوېښت اووه سوه څلور څلوېښت. بیا تکراروم، صفر واویا اتیا دوه څلوېښت اووه سوه څلور څلوېښت.
زه ګلمر د لوګر ولایت دازګي ولسوالۍ د درګانې کلي اوسېدونکی یم. زما د نورجان زوی دی. ما یو ورور اتلس کاله کېږي چې د کور نه نادرکه شوی. دی زما غږ اوري، د دوی دوستان زما غږ اوري او موږ سره په دې شمېرو تماس ونیسي. صفر واویا اووه پنځوس شپږ اتیا دوه سوه څوارلس شمېره بیا یې صفر واویا اووه پنځوس شپږ اتیا دوه سوه څوارلس. کار چې موږ باندې دا زیر یو که دوه لکه نوی افغانۍ جایزه ده. اسلام علیکم.
هلو سلام علیکم، زه د کاپیسا ولایت تګاب ولسوالۍ نه خبرې کوم. زما یو کاکا دی چې نیم رحمه صادق دی، ده یو نیم کال کېږي چې نادرکه شوی دی. د تلیفون شماره ده صفر اووه نه اووه څلور سوه دوه نوي څلور سوه اویا څلوېښت.
السلام علیکم، زه فیض الله بارکزای د فاریاب ولایت د کیسار ولسوالۍ د چکتو د سرچشمې د زیلن خان د کلي اوسېدونکی یم. زما یو دا کاغذ چې ګل اغا نومېږي، دی لږ اصابي ډوله دی، څلور کاله کېږي چې د کوره څخه وتلی او نادرکه دی. که د ده په هکله چاته معلومات وي او یا دی په خپله دغه زما غږ اوري، نو موږ ته دې په دغه شماره زنګ ووهي، صفر اووه سوه پنځه نوي اته څلوېښت پنځه پنځوس اووه څلوېښت. وسلام.
زه لوګر خان د ننګرهار ولایت په چراګام ولسوالۍ مورګۍ کریا څخه غږېږم. زما د ماما زوی ښایسته ګلاب ولد یې شیر محمد خان چې په ګلاب مشهور دی، د یوه کال څخه را په دې خوا له کوره نادرکه شوی دی او له کوره څخه د ملي اردو په بانه تللی، خو تر اوسه یې د مړي او ژوندي هېڅ معلومات نشته. که دا پیغام دا په خپله او یې څوک ملګري اوري، د مهربانۍ او همدردۍ له مخې دې موږ ته په لاندې شمېرو خبر راکړي. صفر نهه اویا شپږ څلوېښت پنځه ویشت شپږ سوه پنځه اویا. دویمه شمېره ده صفر نهه اویا درې پنځوس دوه دېرش اووه دېرش یو. یو ځلې نمرې بیا تکراروم، صفر نهه اویا شپږ څلوېښت پنځه ویشت اووه شپېته پنځه. صفر نهه اویا درې پنځوس دوه دېرش درې سوه یو اویا.
زه د کاچتا ولایت ناګینم، زه ولسوالۍ نه زیارت اوسېدونکی یم. یو ورور نور سوی په نام احمد غایب نومېږي او زما ورونه دي، یو نور اغا میر اغا احمد اغا. موږ غواړو چې هلته غریب دغه شماره دې موږ سره تلیفون کړي. صفر اووه نه اووه اووه یو یو صفر اووه نه.
زما نوم سیراجین دی او د پلان د ملازم خان دی. زما یو ورور ورک شوی دی عبدالحکیم په نامه باندې، او که تا ته دغه نیمولي په وخته باندې معلومات وي نو موږ ته دې په دې ټلیفون باندې زنګ وهي.
صفر نه اویا څلور اویا شپږ اویا صفر درې پنځوس. وسلام.
زه عبدالستار د کاپیسا ولایت د عالسی ولسوالۍ د خیل کلي نه اوسېدونکی یم. زما یو تره زوی نظر محمد نوم یې دی، یو ویشت کلنه عمر یې دی، وتلی دی، لس میاشتې کېږي چې ورک دی. تر اوسه د دې په اړه مونږ څه معلومات نه لرو. که څوک د دې په اړه معلومات لري یا زما په خپل غږ اوري شمېر سره اړیکې ونیسي. صفر درې درې شپږ نه اوه صفر څلور اوه صفر اته. فلحال د پاکستان پېښور کې اوسېږم. یا که څوک د دې په اړه معلومات لري مونږ ته راپورټ راکړه، یو زر ډالر به جایزه وي. وسلام با احترام.
زما تره زوی چې زین الله نومېږي د سید ملا زوی ده، او امید الله د سید آغا زوی چې زما د خاله زوی کېږي. دوی د پنځمې میاشتې چې د اسد دویمه نېټې باندې دوی د ترکیې د لارې نه غوښتل چې لندن ته ولاړ شي. بلاخره هلته په یو ترافیکي واقعه کې په دوی باندې موټر واوښت. نو د هغه تاریخ راهیسې نه دوی لا درک دي. هیله کوم چې دا زما پیغام څو ځلې د ازادي راډیو د خوا نه نشر کړئ، او که چېرته چا ته معلومات وي نو په د لاندې شمېرو دې مونږ ته احوال راکړي. صفر اووه سوه دوه اتیا نه سوه درې دېرش پنځه پنځوس، او صفر اویا اته پنځوس پنځوس پنځه ویشت.
د ازادي راډیو د ورکو شو عزیزانو د پروګرام وخت هم دومره وو. په دې هیله چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز پیدا شوی وي. که نه وي خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې موږ ته تلیفوني پیغامونه راولېږئ، لیکونه او ایمیلونه راواستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. تر بل پروګرامه تاسو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار له اوو نه د ماښام تر اوو بجو پورې خپرونې لري.
Yeah.
لکھ گلوں د بہار دی داران لکھ گلوں د بہار دی خزان پر سورجی جدرے خطرے د خزان پر سورجی جدرے خطرے شیرین عمر چتری جدرے خطرے Mm-hmm.